ماسپخین درې بجې شوریدونکو د مشال ریډیو په دیوبل او ساته خبرونه کې زما هارون بچا سلامونه ومنې. په خبرونه کې د پاکستان د وزیر اعظم د دې هیواد له پوځي مشرانو سره د ملاقات په اړه وري. دغه راز په کراچۍ کې د مدرسې درنه د شوې بمی چاودنې، په شمالي وزیرستان او پېښور کې د شویو نامنه پېښو، د خیبر جنسای د باډي سیمینا د افغان کډوالو په زور د ایستلو، او د خیبر پښتونخوا د نوي گورنر نه د قبایلي سیمو د اوسیدونکو د هیلو په اړه رپورټونه درته لرو. د خبرونې په دویمه نیمایي کې زما کور زما کلی ونیس پروگرام هم درته اورو، خو پیل د خبرونو نه کوو چې بشیر ګواخي وړاندې کړي.
طالبان سره د مذاکراتو او د ملک د امنیتی حالات په اړه د پاکستان وزیر اعظم د فوز او جاسوسي ادارې ISI د مشرانو سره ملاقات کړي. کراچۍ کې چاودنې د یوې مدرسې درې ماشومان وژلي دي، او د افغانستان د سولې عالي شوراوي د مخالفو طالبانو د نظامی کمیشن د مشر بدلون د سولې لپاره ښه خبر دی. د خبرونو تفصیل نن د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د پوز او د دې ملک د جاسوسي ادارې ISI د مشرانو سره ملاقات کړې. د وزیر اعظم د دفتر یو وایان مشال ریډیو ته نن ویل چې په دې غونډه کې د پاکستانی طالبان سره په خبرو د ملک په امنیتی حالاتو بحث شوې ده. یاد دی چې تحریک طالبان پاکستان د حکومت سره د څلوېښت ورځو د جنگ بندۍ د غزولو انکار کړی و، او تر هغه وروسته د بریدونو لړۍ روانه ده. د سرکاري ریډیو د رپورټ تر مخه پرون د شمالي او جنوبي وزیرستان پر پولې و چاودنه کې درې پوځیان وژل شوي، او د پېښور پر ایرپورټ یا هوایي میدان راکټونه ویشتل شوي دي. بلخوا د طالبان د مذاکراتي کمیټې غړی مولانا سمع الحق پرون خبرلاند ته ویل چې په راتلونکو څو نږدې ورځو کې به د طالبانو د سیاسي شورا له غړو سره په قبایلي سیمه کې د هغوی د غوښتنو په اړه وغږیږي. د یو بل خبر تر مخه، د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمان پرون اکوړه خټک کې د طالبانو د مذاکراتي کمیټې د غړي مولانا سمع الحق سره ملاقات کړی دی، او د سولې په خبرو باندې ټینګار کړی دی. خو هغه دا هم ویلي چې په پاکستان کې ځانمرګي بریدونه ترسره کول جهاد نه دی. نوموړي زیاته کړې چې د ځانمرګي بریدونو له امله د پاکستان دینی مدرسو په اړه غلط فهمي راپورته کیږي، نو ځکه دوی دغه بریدونو ته د جهاد په نظر نه ګوري، بلکې دا ورته یو فساد ښکاري. نن ماسپخین کراچۍ کې دیوبندی طاهریه مدرسه کې شوې چاودنه کې درې زده کوونکي وژل شوي او پنځه نور زخمیان دي. د پولیسو په وینا چاودنه د موبین آباد تڼې په حدودو کې د پښتنو په ګڼمیشته سیمه میټرو ویل کې رامنځته شوې ده. د دې تڼې یو پولیس افسر مجید مروت په دې اړه نن مشال ریډیو ته وویل چې یو ماشوم ته نامعلومو کسانو په یو پلاستیکي ګوتۍ کې چاودیدونکي مواد ورکړي وو چې دا بیا د مدرسې دننه وچاودل.
بالکل معصومان جی، دس نہ چودہ سال عمر دی دا جی دا ٹکڑے دا سے ایم اگے ملا شو نہیں جرا تے من کان دا ولی دا بی ڈی ایس ٹیم سے راشی اگا بدا دا معلومات را کر دی. مطلب دا نہ کلاس کے کلاس ہو جانا معصومان سبق ویلو نو اگا دوران کے جڑا کلاس دوران کے جب لاکھ سے ویرا
زخمی ماشومان نږدې هسپتال ته وړل شوي چې د ډاکټرانو په خبره د دوی حالت پکې ښه نه دی، د دوه حالت پکې ښه نه دی. د خیبر ایجنسی پولیټیکل چارواکي وایي د لشکر اسلام وسله والی ډلې په خیبر ایجنسی کې میشته. د افغانستان د ننګرهار ولایت د نازیانو د ولسوالۍ خلکو ته د سیمې د پرېښودو ویلي دي. د ځایي خلکو په خبره له دې اعلان وروسته افغان کډوالو د باړې نه پېښور ته د کډو ویستل پیل کړي دي، او تر پرونه نږدې پنځلس کورنۍ پېښور ته رسېدلي. چارواکي وایي له دې خلکو غوښتنه شوه چې یاد یې د افغان طالبانو په خلاف د لشکر اسلام رسو کې او یادې سیمه پرېدي. د دې خلکو د سترګو لیدلې حال د خیبر یو قومي مشر خیل محمد افریدی نن مشال ریډیو ته داسې وایي.
مقامی دا غیلا کې ګاډي په غې کې د غوي سامانونه او په غې کې د غوي چې کوم د روزمره استعمال سیزونه دي، لرګي او لوخي او غیره، دا سیزونه دې په ګاډو کې اخستي، او دا د خبر په طرف چې دا خلک را نه وتل، او بیا څوک پر خپلوانو کرا او څوک کې دې افغانستان ته منتقل شوي. مونږ دا ولید په غې کې خزي ماشومان شي بوډاګان هر قسم خلک هم څه دي چې غوي کم کړي کولی په دې دوران کې.
هلته افغان چارواکي وایي نازیانو کې د افغان طالبانو او لشکر اسلام ترمنځ نښتې روان دي، او ډېر خلک ترې جلال آباد او نورو ځایونو ته تللي دي. د لشکر اسلام ډلې مشر منګل باغ بیا دا خبره نه مني چې هغه افغانان له سیمې ایستلي دي. د افغانستان د ولسمشر امیدواران یا کاندیدان باندې تر اوو بجو وخلري چې د انتخاباتو د ابتدایي نتیجو په اړه خپل شکایتونه ثبت کړي. د انتخاباتي شکایتونو کمیشن مرستیالی ریدا عظیمی مشهدرډیو ته نن وویل چې د شکایتونو د ثبتولو لپاره دا موده له تیر ماښام تر نن اوو بجو وغځېده. د خالی پورز اعلان شوو ابتدایي نتیجو تر مخه عبدالله څلور څلوېښت اشاریه نهه او اشرف غنی احمدزي په دویم نمبر یو دېرش اشاریه پنځه فیصده رایې اخیستې دي. دواړو پرون یو خبری کانفرنس کې ټاکنو کې د درغلیو په اړه تنقیدونه وکړه. اخیری او حتمی نتیجه به د مې په څوارلسم تاریخ اعلانېږي. د افغانستان د آئین تر مخه یو امیدوار باید په لومړۍ مرحله کې د ولسمشر کېدو لپاره یو پنځوس فیصده رای واخلي. د انتخاباتو کمیشن ویلي چې دوی د ټاکنو دویمې مرحلې لپاره تیار دي او د افغان پوځ مشر هم پرون وویل چې د امنیت ساتنې لپاره یې پوځ تیاری لري. د افغانستان د سولې علي شورا وایي د مخالفو طالبانو د نظامي کمیشن د مشر بدلون د سولې لپاره ښه خبر دی. ځینې رسنیو د رپورټونو تر مخه په دې روسیو کې د طالبانو د کوټې د شورا یو مشر او د افغان حکومت سره د سولې د خبرو مخالف ملا عبدالقیم ذاکر په اړه ویلو چې له دندې استعفا ورکړي. د افغانستان د سولې د علي شورا یو غړي قاضي امین وقاد نن مشال لړو ته ویل چې هیله لري د ذاکر لرې کېدل افغان طالبان حکومت سره روغې جوړې ته وهڅي. یو لوړ پوړی امریکایي چارواکی وایي د یوکرین د شخړې په سر د امریکا لخوا د بندیزونو راتلونکي پړاو به د روسیې ولسمشر پوتین ته نږدې کسان او هغه شرکتونه چې دوی یې واک په لاس کې لري تر اغېز لاندې راشي. د امریکې د ملي امنیت مرستیال سلاکار ټونی بلنکن ویل دي چې دا بندیزونه کېدای شي نن اعلان شي. او د مرس په نوم د وایرس له امله په سعودي عربستان کې د وژل شوو کسانو شمېره مخ په لوړېدو ده. دغه هیواد د روغتیا وزارت ویل د اپریل په شپږویشتمه نیټه د دې وایرس له امله دوه نور کسان وژل شوي چې ورسره د وژل شوو کسانو شمېره څلور نوي ته ورسېده. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال ریډیو نه اوریدل چې بشیر غواخ وړاندې کول په روانه خبرونه کې د نورو ترڅنګ پر دغو موضوعاتو تفصیلي رپورټونه اوري. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن په اسلام آباد کې د هیواد د پوز او استخباراتي ادارې له مشرانو سره لیدلی او ورسره له طالب استولو سره د امن مذاکراتو پر بهیر خبرې کړې دي. په کراچۍ ښار کې بیا د یوې مدرسې دننه بمی چاودنه شوې چې پکې درې ماشومان وژل شوي دي.
دا بالکل ماشومان دی دس نہ چودہ سال عمر دی کلاس ہو جانا ماشومان سبق ویلو نو آگا دوران کی جگہ دب لکس ہوئے گا.
د خیبر ایجنسی په باړه کې یوې وسلوالې ډلې دغلته میشت افغان کډوالو ته ویلي چې له یادې سیمې ووځي. له دوی څخه یو شمېر کورنیو پېښور ښار ته کډې کول پیل کړي دي.
لرګي او لوښي وغیرہ دغه دې په ګاډو کې اخیستي او پېښور په طرف بیا خلک را ننوتل او بیا څوک خپلوانو کرا او څوک کېدیش افغانستان ته منتقل شوي.
او په زما کور زما کلی خبرونه کې د خیبر پښتونخوا په سوابای کې د یو تاریخي کلی شیردرې او د اوسیدونکو یې د ژوند په اړه وري.
دا کلی د رازړو اخیری کلی دی. د نن نه شپږ نیم سوه اووه سوه کاله مخکې په دې باندې د لزاکو قبضه وه او دا ملک یو ځنګل و. هغه وخت سره
د خبرونې تر پایه مو ملتیا وکړي. راز اوریدونکو اولنۍ موضوع ته د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف نن په اسلام آباد کې د دې هیواد د پوځ او استخباراتي ادارې له مشرانو سره ولیدل. ورسره د ملک پر امنیتي حالاتو او طالبانو سره د امن مذاکراتو پر پیل شوی بهیر خبرې وکړې. په دغه اړه په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریاله رابعه اکرم خان را سره دا معلومات شریک کړل.
وزیر اعظم هاوس ترجمان سره تمام اوس لږ سات مخکې خبرې وشوې. د هغه مطابق چې وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف په مشرۍ کې سلامتۍ په اړه یو اعلی سطحي اجلاس وشو چې پکې آرمی چیف جنرل راحیل شریف، ٹی جی آئی ایس آئی جنرل سهیر اسلام، داخله چارو وزیر چودھری نثار علی خان او د وزیر اعظم مرستیال طارق فاطمی په دې کې موجود وو. په دې غونډه کې داخلي، کامی او علاقائی صورتحال باندې خبر وشو. د وزیر اعظم هاوس ترجمان مطابق چې په دې موقع داخله چارو وزیر اجلاس بریفنگ ورکړو. دا غو وینا و چې طالبانو کمیټې سره په اوسنی ملاقات کې په دې خبره زور ورکړ شو چې روانه غونډه کې د طالبانو شورا سره د مذاکراتو په مکمل ایجنډا چې دا خبره وشي، دا خبره په کار ده چې په مکمل ایجنډا خبر وشي او اوس وخت راغلو چې مذاکراتي عمل نتیجه خیز جوړ کړی شي. د غرنګ آی ایس آی مشر زهیر الاسلام، جنرال زهیر الاسلام په دې وروستیو کې شوي بمی چاودنو کې چې کم پرمختګ شوی و د هغې تفتیش په اړه نو هغې غونډې ته بریفنګ ورکړو. دې نه علاوه مرکزي سیکورټي په اړه هم دغه غونډې ته دوی معلومات ورکړل او دا باور یې ورکړو چې د دغه پیښو ککړ خلک به زر چې دی هغه ښکاره کړی شي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو د پاکستان په تر ټولو لوی ښار کراچۍ کې د یوې مدرسې دننه بمی چاودنه شوې ده چې د پولیس چارواکو په وینا د مدرسې درې تنه ماشومان زده کوونکي پکې وژل شوي او پنځه نور ژوبل شوي دي. ظفر کریمی پرې له کراچۍ رپورټ راکوي.
د پاکستان په کراچۍ ښار کې نن ماسپخین په یو بمی حمله کې درې ماشومان وژل شوي او پنځه نور ژوبل شوي دي. پولیس چارواکي وایي پیښه نن ماسپخین د ښار د پښتنو په ګڼمیشته سیمه میټروویل کې مخې ته راغلې ده. د کراچۍ د مومن آباد تانېدار مجید مروت له مشال رډیو سره په خبرو کې وویل پیښه د دیوبندي مسلک سره د تعلق لرونکو په طاهریه نومې مدرسه کې مخې ته راغلې ده. هغه زیاته کړه
جی بالکل دا بالکل معصومان جی دس نہ چودہ سال عمر دی دا جی دا ٹکڑے دا سے ایم اگے ملاشو نہیں دی رہا تے من کا اندازہ ولی دا بی ڈی ایس ٹیم سے راشی اگا دا معلومات را کوی نا مطلب دا نہ کلاس کے کلاس ہو جانا معصومان سبق ویلو نو اگا دوران کے جڑا کلاس دوران کے جب لاکس ہوا دا.
د مجید مروت په خبره د مدرسې یو زده کوونکی ماشوم ته نامعلومه کسانو په پلاستیکي تیلی کې بند چاودیدونکي توکي ورکړي وو. دغه توکي د زده کوونکي لخوا مدرسې ته د دننه وړلو وروسته د نورو ماشومانو په منځ کې چاودیدلی دي. په پیښه کې جوبل شوي ماشومان د کراچۍ عباسي شهید هسپتال ته وروړل شوي چې د ډاکټرانو په وینا د دوو ماشومانو روغتیايي حالت پکې د اندېښنې وړ دی. پولیس چارواکی وای د پیښه په اړه دوی له فرقیز تاوتریخوالی او نورو زاویو پلټنې شروع کړې دي. یاد دی وی په کراچۍ ښار کې په دې وروستیو کې فرقیز انختی زیاتې شوې دي. د دې ترڅنګ په دغه ښار کې په تیرو پنځه ورځو کې دا دریمه چاودنه ده چې مرګ جوبله اړوي. په کراچۍ کې د تشدد د پیښې په داسې مهال رامنځته کیږي چې د تیرو اتو میاشتو راهیسې د دغې ښار په بیلابیلو برخو کې د امنیتي ځواکونو لخوا د لټون عملیات دوام لري. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
دا مشال رادیو ده.
اوریدونکو د افغانستان پولی ته څیرمه په شمالي وزیرستان کې امنیتي چارواکي وایي چې د پاکستانی سرتیرو پر موټر د سړک غاړې بمی چاودنه شوې چې په ترڅ کې د یو جګپوړي افسر په ګډون درې تنه سرتیري وژل شوي او درې نور ټپیان شوي دي. په دغه اړه نور جزئیات له پیښور د ذبیح الله شفق په رپورټ کې.
د افغانستان پولی ته څیرمه د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې د پاکستانی سرتیرو پر موټر د سړک غاړې بم چاودنه شوې چې په ترڅ کې دوی ته مرګ ژوبلا اوښتې ده. د پاکستان دولتي راډیو د دې هیواد د پوځي سرچینو په حواله خبر ورکړی چې د یک شنبه په ورځ د شمالي او جنوبي وزیرستان په سرحدي پوله د پاکستانی سرتیرو په موټر بمی چاودنه شوې چې په ترڅ کې د یو جګپوړي افسر په ګډون لږ تر لږه درې سرتیري وژل شوي او درې نور ټپیان شوي دي. دوی وایي چې د پیښې ټپیان یې د بنو نظامي روغتون ته لېږدولي او په خبره یې چې د ټپیانو روغتیايي حالت د اندېښنې وړ دی او د مړو شمیر پورته شي. یوې باخبرې ځایي سرچینې د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې تر چاودنې وروسته پاکستانی سرتیرو په سیمه کې ګرځ بندیز ولګاوه او تلاشي عملیات یې هم وکړل. په پاکستان کې په دې وروستیو کې پر امنیتي ځواکونو بریدونه ډېر شوي دي. تر دې مخکې په تیرونو کې د خیبر پښتونخوا په مرکزي ښار پېښور او د دې ایالت په چارسدې کې هم پر پولیسو وسلوال برید او بمی چاودنه شوې وه چې په ترڅ کې پنځه پولیس وژل شوي وو. دا بریدونه تر هغې وروسته شوي چې د پاکستاني وسلوالو تحریک د دې هیواد له حکومت سره څلوېښت ورځنی موقتي اوربند روانې میاشت په شپږ
پختو وای مشال ریڈیو وار.
اوریدونکو د پاکستانی حکومت او طالب وسلوالو ترمنځ د ډزبندۍ مودې پای ته رسیدو وروسته په خیبر پختونخوا په تیره پیښور کې د ترهګرۍ پیښې زیاتې شوې دي. په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې د پیښور په باچا خان ایرپورټ د دوه راکټي بریدونو په شمول یو شمېر چاودنې شوې دي او له څو کنو سره نږدې د یو کور نه خودکش جیکټې او په لوی اندازه بارودي مواد د پولیسو لاسو ته ورغلي دي. د پیښور او شاوخوا پر امنیتي حالاتو د شبیر جان دا رپورټ اورو.
دا پیښور ټاون تانه مشر ارباب نعیم مشال لیډو ته وویل چې بیګا د شپې ناوخته پیښور باچا خان ایرپورټ باندې د سربند سیمې لړخه دوه راکټې ویشتلې شوې دي خو له څه قسمه ځاني یا مالی زیان پکې نه دی شوی. بلخوا هم پرون د سوکانو پولیس تانه تر مخه دوی وټ پګه سیمه کې د یو ځای څخه خودکش جیکټ لاسي بمونه او یو شمېر بارودي مواد هم ترلاسه کړي دي. په پیښور کې انګریزي ورځپاڼې د نیوز سره کار کوونکي خبریال جاوید عزیز وایي چې په پیښور کې د بدمنۍ مخ په زیاتېدو پیښې د ډزبندۍ نه غځولو وجه کیدی شي او دی وای چې پرون د سوکنو سر نږدې په غټه کچه بارودی مواد نیول او بیا په باچا خان هوایی اډې باندې راکټ بردونه ښکاري چې د مخکې په شان یو وار بیا په پیښور ایرپورټ باندې د یوې غټې حملې منصوبه وه.
پرون چې کوم بارودی مواد ریکور شو د چمکنو پولیس سټېشن د لیمټس نه بیګا د شپې لید چې کوم دوه راکټ فایر شوي دي د هغې ټارګټ ښکاري دا چې پیښور ایرپورټ او ورسره نږدې د پاکستان ایرفورس چې کوم بیس دی نو هغه په پیښور ایرپورټ او په ایر بیس باندې بلاشي حملې شوي دي، راکټ اټیکس شوي دي، بیا سویسایډ مشن هم پېښ شوی دی. چې کومه دا لیکه ده د حیات آباد نه والی تر متنو پورې په دغه باندې یو ځل بیا اکټیویټیز زیات شوي دي او د هغې وجه دا ښکاري چې یاره دا سیز فایر اکسټینډ نه شو.
د حکومت او طالب وسلوالو د امن مذاکراتو شروع کېدو وروسته طالب وسلوالو د ډزبندۍ څلوېښت ورځې اعلان کړی وو او د ډزبندۍ اعلان ختمېدو سمدستي وروسته په پېښور کې د بدامنې پېښې مخ په زیاتېدو دي. کارپو او پخوانی پوځي بریګیډیر محمود شاه وایي چې یو خوا حکومت کمزور دی او هغوی سره د مذاکراتو لپاره صحیح کړنلاره نشته او بلخوا وسلوال هم په دغه طریقو باندې په حکومت باندې فشار اچول غواړي.
مطلب حکومت سره مذاکرات هم کوي او بل طرف ته په حکومت باندې دباو اچولو لپاره دا چودنې هم کوي. حکومت چې کوم دی دا مذاکرات چې په کومه طریقه کوي تاسو په خپل لیدلی وي چې په هغې کې د سنجیدګي نشته چې په کومه طریقه باندې هغوی دا مذاکرات کول غواړي. په دې دوران کې چې هغه کمیټې جوړې شوې دي هغه د طالبان په حمایت کې بیانونه ډېر ورکوي او زمینی حالت کې په دې مذاکراتو کې هیڅ پیش قدمی نه ده شوې. نو حکومت سره ستراتیجی سره اهداف نشته دی او اسې هغه ټایم تیرول غواړي.
د پاکستان مرکزی حکومت سره د طالب وسلوالو د څلوېښت ورځو ډزبندۍ اعلان وروسته په پېښور او ګیر چپېره سیمو کې یو شمېر د بدامنۍ پېښې شوې دي چې پکې په بډابېره کې وژل شوي د عوامي نېشنل ګوند مشر میا مشتاق په حجره برید د هغوی د کورونا درې غړي تختول، دغه رنګ په بډابېره، چارسدا او خزانه کې په پولیس بریدونو کې اول پولیس والو وژل شامل دي او دغه رنګ نن سهار هم پېښور یکتوت سیمه کې د کور مخې ته بمې چاودنې شوي خو ولې ځاني زیان پکې نه دی شوي. بلخوا د طالب وسلوالو لخوا مذاکراتي کمیټې غړي وایي چې دا بریدونه هغه قوتونه کوي کوم چې د طالب وسلوالو او حکومت ترمنځ مذاکرات ناکامه کول غواړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ترڅنګ اوسئ هر ورځ د سهار لنهو د ماښام تر شپږو.
اردوونکو د جمعیت علماء اسلام فیډلې مشر مولانا فضل الرحمن تیر مازیګر د خیبر پختونخوا په کوړه خټک کې له مولانا سمیل حق سره چې د پاکستان له حکومت سره د امن خبرو لپاره د طالبانو لخوا د ټاکل شوې کمیټې مشري کوي ولیدل او د امن مذاکراتو د پیل شوې لړۍ په حقله خبرې وسره وکړې. له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال احمد الله پرې رپورټ راکوي.
د طالبانو رابطه کمیټۍ مشر مولانا سمیع الحق ویلی دی چې حکومتي مذاکراتي کمیټۍ او طالبانو شورا ترمنځ به مذاکراتي عمل پر راتلونکي دوه ورځو کې دوباره شروع شي. د جمعیت علماء اسلام سیم ډلې ترجمان او طالبانو رابطه کمیټۍ کوارډینیټر مولانا یوسف شاه مشال ریډیو ته وویل چې تیر مازیګر د جمعیت علماء اسلام فی ډلې مشر مولانا فضل الرحمن د ګوند مشر مولانا سمیع الحق سره ملاقات وکړو او د دواړو مشرانو ترمنځ په ملاقات کې د ملک سیاسي او داخلي صورتحال او خصوصا طالبانو سره امن مذاکراتو په حق له تفصیلي خبرې وشوې. په دغه مهال مولانا سمیع الحق د روانو مذاکراتو په حق له وویل چې صورتحال مایوس کن نه دی، بلکې طالبانو لخوا د جنگبندۍ نه غځولو باوجود حکومت او طالبان مذاکرات جاری ساتلو په حق کې دي او د طالبانو شورا سره یې رابطه شوې ده او راتلونکي دوه ورځو کې بعد دواړو ډلو ترمنځ ملاقات وشي. د جمعیت علماء اسلام فی ډلې ترجمان جان محمد اچکزئی د دواړو مشرانو د ملاقات په حق له مشال ریډیو ته وویل
دواړو مشران پر دې خانې و چې د خبرو په دې جریان کې د فاقه د خلکو استازیتوب هم باید وشي او دې لپاره چې جمعیت علماء اسلام تاس کال په فبروري کې کومه جرګه کړې وه پاکستان د قبایلي خلکو
سیاسی چارو نظر لرون کې قریش خټک وایي چې د ملاقات نه داسې ښکاري چې مولانا فضل الرحمن ګوند هم په دې مذاکراتو کې په څه نه څه ډول ځان شاملول غواړي.
پرون چې کوم ملاقاتونه شوي دي یو بل سره دا ډېر اهمیت لري. مولانا فضل الرحمن یو غټه سیاسي ګوند لري او هغوی ټولنه اول قبایلي جرګه جوړه کړې وه کومې ته چې دا کاروله شوي چې هغوی د طالبانو سره رابطې وکړي او حکومت سپورٹ حاصل نہ شو اس چیدہ کم ملاقات تے پدی کی خبر دوبارہ کرے دا چھ ہا قبائلی مشران سے دے رابطیو شو دا مذاکرات چھدی دا غوی پر ذریعہ باندے دے مخکی بوتلی شی نو اوزا گنم چیدا دا فضل رحمان سے دا طرف نا یو کارا اظہار دے چھ غوی پر دے مذاکراتو کی شمولیت غواڑے
یاد دوی چھ دے ملاقات نوڑان دے دا جماعت الدعوہ امیر حافظ سید احمد ہم دا مولانا سمیع الحق سرا ملاقات اکڑو توانو مشرانو ترمینزا پا ملاقات کے طالبانو سرا مذاکراتو نا علاوہ دا ملک اعلی ادارو پا خپل میس کے دا بحث و مباحثو او تاو تریخوالی پا صورتحال ہم خبر یاتری وشوی احمد اللہ مشال ریڈیو اسلام آباد
مشال ریڈیو دا منی او رنا زیر
اودونکو مشال ریڈیو ته تاسو غوږی د خیبر ایجنسی پولیټیکل چارواکی د ځای اوسیدونکو په حواله وایي چې لشکر اسلام وسلوار ډلې په باړه کې میش د افغانستان د ننګرهار ولایت له نازیان ولسوالۍ سره تعلق لرونکو افغان کډوالو ته د دغه سیمې نه د وتلو ویلې دي. له دې ډلې کې وروسته د افغان کډوالو د پیښور ښار مخه کړې او شاوخوا 15 کورنۍ دغه ښار ته رسیدلې دي. په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواره رپورټ پرې راکوي.
د خیبر جنسی انتظامی چارواکو ځایی اوسیدونکو مشال ریډیو ته ویلی دی چې لشکر اسلام وسلوالې ډلې په باډه کې میشت د افغانستان د نازیان ولسوالۍ سره تعلق لرونکو افغان کډوالو ته د اتوار د ورځې د ماښام 4 بجو ډیډلاین یا اخیری وخت ورکړی وو چې دغه سیمه دې پرېږدي. نو تیر ماښام دغه وخت پوره شو او دغو کډوالو د باډې نه وتل پیل کړل او تر اوسه یوازې د باډه قدیم چک پوسټ للارے خوښه 15 کورنۍ پیښور ته کډه شوې دي چې د خپل کورونو سامانونه هم ورسره وو. چارواکي وایي چې د کډوالو ته په داسې حال کې د باړې پرې خودو ویل شوې دي چې د افغانستان په نازیان کې د لشکر اسلام وسلوالې ډلې او د افغان طالبانو د امارات اسلامي وسلوالې ډلې ترمنځ حالات کړکېچن شوې دي. د باړې نه د افغان کډوالو د وتلو په حق له یو ځای مشر خیال متشا اپریدی مشال ریڈیو تھا وویل
مقامی دا علاقے گاڑی باغی کی دا ہوئی سامانوں نہ باغی کی دا ہوئی چکم دا روزمرہ استعمال سیزون دی لرگی او لوخی وغیرہ دا سیزون دی پگاڑو کی خستی او دا دی خبر پر طرف چتی دا خلق رانا نہ وتل او بیا سوک پر خپلوانو کرا او سوک کی دی افغانستان تا متصل شوی.
د خیبر جنسی سرکاری چارواکی زیاتوی چې په باړه کې میشت د نازیان کډوالو ته ویل شوی دی چې د افغانستان په نازیان ولسوالۍ کې دی د طالبانو د امارات اسلامي ډلې پر ضد د لشکر اسلام وسلوالې ډلې ملاتړ وکړي او یا دې هم د باړې نه ووځي. نو دغو کډوالو د لشکر اسلام د ملاتړ نه انکار وکړ او د کډو وستو ته یې ترجیح ورکړه. خو بیا د لشکر اسلام وسلوالې ډلې مشال ریډیو ته ویلي دي چې د باړې نه لشکر اسلام د نازیان کډوال نه دی وستلی بلکې دا پردو ځنې قبیلو ورته ویلي دي چې ووځي او دا ځکه چې په نازیان کې دا پردو د تجارتي مالونو د وړو راوړو لارې نیول کیږي. دغه د نازیان ولسوالۍ سره تعلق لرونکي کډوال د باړې په سپاه اکاخیل ملک دین خیل او شلوبر کې د تیرو 150 کالو راهیسې ژوند کوي او دلته کاروبارونه لري او خپلې مزدورۍ کوي. یاد دی چې د خیبر ایجنسی په باړه سیمه کې د 13 کالو راهیسې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات روان دي او د بدامنۍ له امله ترې په زرګونه خلکو خپلې کډې هم وستلې دي. فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا نوی گورنر مهتاب احمد خان عباسی څو ورځې وړاندې د قبایلي مشرانو یو جرګې سره په لیدنه کې وویل چې د دل راتګ سره به په قبایلي سیمو کې د ولس محرومیانې ختم شي. آیا قبایلي ولس د نوموړي پر دې خبره باور لري؟ د دې پوښتنې د ځواب لپاره د مجید بابر دا رپورټ اورو.
د رواني میاشتې په 15 نیټه د خیبر پختونخوا نوی گورنر سردار مهتاب احمد خان د خپلې سوکې سوګند پورته کړو. د یادې صوبې د گورنر منصب ځکه هم ځانګړې حیثیت لري چې په عیني توګه قبایلي سیمې نیخ په نیغه د ده په واکمنۍ کې راځي. د دې نه مخکې د یادې صوبې گورنر د باجوړ قبایلي سیمې نه د قومي اسمبلۍ پخوانی غړی انجینیر شوکت الله خان وو. په باجوړ کې قبایلي ملک عطا الله خان نه مې وپوښتل چې آیا نوی گورنر به ستاسو په هغو توقعاتو پورا وخی جی دو کومو تما چی قبائلی ولس لری نو موڑے زیادوی
نو گورنر خود زمان دا بل دا باجور وو و دا چی وو چی یو گانا یو خود خیلی نو خود ساتت دا غنو دا سیاسی وابستگی د چا سره نه وه. دا پنجاب مضبوط خلک دی او د حکومت هم مضبوط دی، نو گورنر هم مضبوط دی، او وزیر اعلی هم پاتې شوی، منسٹر هم پاتې شوی، مین هم پاتې شوی، ایم پی هم پاتې شوی. کېدای شي امیدونه هم شته دی چې څه بدلون راولي قبایلو کې، امن امان په متعلق او نور زمونږ په اختیار کې دی چې هم څه بدلون سره راشي.
خو د کورمې قبایلي سیمې نه د قومي اسمبلۍ غړی ساجد حسین توري بیا وایي چې اوس د قبایلي ولس شعور او پوهه کې بدلون راغلی دی، او اوس دوی تش په خبرو اعتبار کولو ته تیار نه دي. ده زیاته کړه چې په قبایلي سیمو کې به نوي گورنر ته تر ټولو لوی چیلنج د پولیټیکل نظام د درغلو نه پاکول وي.
اختیار کی امینمنٹ کو ترمیم وکڑو خوبت قسمت ہے سارا نن روز پوری عملی نہ رہ شوائے اور دی عملی کی دلوت کی مین وجہ دار ہے کنا تکم دل تکی کم سیٹ اپ ہی پولیٹیکلان وی یا نور خلق تکم دی پدی علاقے کی دی دی وجنا دی تا عملی او قانونی شکل نہ ویر کہی تا ٹول غلط دی اور دا ٹول عمر مطلب قبائل نہ مطلب اسمگلنگ پیسہ اچتائی اور کچہری دا قانون صحیح طریقے سے امپلیمنٹ شو عملی شو لو قبائل ان شاء اللہ اس کل تکلیف کی نہیں اور مین شاید ہے اس پتی دے کہ محرر نہ ونے ساتھ آگا پولیٹیکل ایجنٹ پورے فاٹا سیکرٹری پورے ٹول غلط دی اور ٹول پیدا کر دی.
خیبر پختونخوا کی دا واکمن تحریک انصاف گن صوبائی وزیر شوکت یوسفزی نے وہ پختل جے قبائلی ولس گنی چې چونکی سردار مهتاب ته د وفاقي حکومت لخوا بشپړ سیاسي حمایت ترلاسه دی، نو ځکه هغه به په بنیادي فیصله کولو کې با اختیار وي. آیا تاسو هم د هغه تر شا په سیاسي توګه ولاړ یئ؟
گورنر
سردار مہتاب احمد خان د دینه مخکې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی صوبائی وزیر او وفاقی وزیر هم پاتې شوی دی.
زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال ژوند سستونځ لري.
زمنګ کورونا اوران شو له حکومت اوران کړل
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغه مار په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کثار کثار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنه دا او نور د مشال ریډیو خبرونه زما کور زما کلی کے اور دل مہرو
اردن کو د بلوچستان وزیر اعلی ڈاکٹر عبد الملک بلوچ ویلی د بلوچستان په شمول په ټول پاکستان کې سیاسي او عسکري مشران سره یو دي او د دوی ترمنځ هیڅ قسم لری والے نشته. دا خبرې نو موړي په کوټه کې له خبريالانو سره په خبرو کې کړي چې زمونږ خبريال خدای نور ناصر یې تفصیل راکوي.
د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالملک بلوچ وایي نه یوازې په بلوچستان بلکې په ټول پاکستان کې سیاستوال او پوځیان په وصف کې ولاړ دي، ترمنځ هیڅ لریوالی شتون نه لري او ټول په هیواد کې د ډیموکراسۍ د لاقبې کېدو لپاره یو دي. د ډاکټر بلوچ په خبره خو تر نور پاکستان زیات بیا په بلوچستان کې سیاسي او عسکري مشران یو بل ته زیات سره نږدې دي چې د پټکیو په ګډه به سره د بلوچستان ټولو ستونزو ته د پای ټکی کېږدي.
بلوچستان میں جو فوجی قیادت ہے یا سیاسی قیادت ہے
بلوچستان کی د فوجی مشرتابہ او سیاست والو ترمنز تربل ہر وقت دا وقت شی اڑی کی دی پر خاص توګه جنرال ناصر جنجوا او د دوی نور مشران ټول لمش سره ډیر شدی، لیکن زه دا وایم چې موږ باید نور هم ځکنی حقایق ته په پام سره هر څه ته لنیشتي وګورو. د بلوچستان وزیر اعلی له خبردارانو سره په خبرو کې ویل د دوی حکومت له لومړۍ ورځې راهیسې د تعلیم او سیاحت په څانګو کې تر بلې هرې څانګې زیات کار کړی او ورسره به اوس د صوبې هغه ټول لوی سړکونه چې له تیرو لسو کالو راهیسې بشپړ نه سو هم اوس بشپړ کړي.
آپ نے یہ جو دادو اور
تاسو د دادو او خوزدار د لوی سړک په حق له یوازې په ورسپانو کې اوریدلی وو. همداسې د لورلایی او ډیرا غازی خان لوی سړک دی، د دې هم ورته حال وو. اوس چې موږ ورته دیرشم اپریل اخیرنۍ نیټه ورکړې او که تر دې نیټې مکمل سي، نو دا به دومره لویه کامیابي وي چې تاسو یې سوچ نسی کولی. وزیر اعلی ډاکټر عبدالملک بلوچ دا خبرې په کوټه کې د ګالف د اتلولیو تر پایلوبې وروسته له خبرګانو سره په خبرو کې کړې چې دغه اتلولۍ په کوټه کې د پاکستاني پوځ لخوا جوړې شوې او د پایلوبې مشر میلمه ډاکټر عبدالملک بلوچ و.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو درې نیمې بجې کېدونکې دي. د بشیر ګواښ نه د خبرونو لنډی سورو.
نن د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د پوز او د دې ملک د جاسوسي ادارې ISI د مشرانو سره ملاقات کړی دی او د وزیر اعظم د دفتر د یو وین په وینا په دې غونډه کې د پاکستاني طالبانو سره په خبرو د ملک په امنیتي حالاتو د پوز د مشرانو سره خبرې کړي. نن ماسپښین کراچۍ کې د یو دیوبندي تحریه مدرسې کې شوې چاودنې کې درې زده کوونکي وژل شوي او پنځه نور زخمیان دي چې د ډاکټرانو په وینا د دوو ماشومانو زخمی ماشومان و حالت د اندېښنې وړ دي. د خبر جنسی پولیټیکل چارواکي وایي د لشکر اسلام متول ډلې په خبر جنسی کې میشتو د افغانستان د ننګرهار ولایت د نازیان ولسوالۍ خلکو ته د سیمې د پرېښودو ویلي دي. د چارواکو په خبره له دې خلکو دا وختن لږ وروسته شوي چې افغان طالبانو او لشکر اسلام په نازیان ولسوالۍ کې سره نښتې کړي. د پاکستان د جمعیت الاسلامي اسلام ګوند مشر مولانا عبدالرحمن پرون د تحریک طالبان پاکستان د کمیټې یو غړي مولانا سمیع الحق سره ملاقات وکړ او د سولې د مذاکراتو په اړه یې زور راوړ. هغه دا هم ویل چې په پاکستان کې ځانمرګي بریدونه ترسره کول جهاد نه بلکې فساد دی. د افغانستان د ولسمشر امیدواران یا کاندیدان به نن تر اوو بجو وخت ولري چې د انتخاباتو د ابتدایي نتیجو په اړه خپل شکایتونه ثبت کړي. د خالی پور اعلان شوی کې د نتیجو کې عبدالله تر ټولو مخکې 4.9% رای ګټلی. د غرب سډیو نمبر اشرف غنی احمد زاهدي. د یو لوړ پوړي امریکایي چارواکي وایي د یوکرین د شخړې په سر د امریکا لخوا د بندیزونو راتلونکی پړاو به د روس ولسمشر پوتین ته نږدې کسان او هغه کمپنۍ چې دوی یې واک په لاس کې لري تر اغېز لاندې راولي. تمه ده چې دا بندیزونه به نن اعلان شي.
لن خبرونه مو د بشیر ګواخ نه اوریدل. اوس د ځینو پاکستاني او رسپانو د نننۍ وداریو غټکی په اسلام آباد کې لخپل خبريال احمد الله اورو.
مشرق ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې طالبانو لخوا د جنگ بندۍ د خاتمه اعلان ورسته دوی د مذاکراتي کمیټې کوارډینیټر مولانا یوسف شاه ویلي دي چې طالبانو شورا سره رابطه شوې ده او د مذاکرات دوباره شروع کول لپاره د ځای ټاکنې اعلان به پراتلونکي څو ورځو کې وکړي شي. اداري لیکي چې دا یو خوشایند خبره ده چې د ځند ورسته مذاکرات یو ځل بیا شروع کیږي او طالبانو مذاکراتي کمیټې غړو وینا ده چې مذاکرات او جنگ یو ځای نشي کېدی. نو طالبانو لپاره دي چې جنگ بندۍ کم اعلان یې کړی و چې هغه یې غزولی وي او خپل اعتماد یې بحاله ساتلی وي، ځکه چې اول جنگ بندۍ اعلان کول او بیا هغه نه غزول د دې په مذاکراتو منفي اثر غورځېدی شي. ادارې لیکي چې طالبانو مذاکراتي کمیټې په راتلونکو څو ورځو کې د حکومتي کمیټې غړو د طالبانو شورا سره متوقع ملاقات د مذاکراتو دویم دور ګرځولی دی، خو خبره دا ده چې لومړی ملاقات نه څه حاصل شو؟ بد اعتمادي او جنگ بندۍ خاتمه. نو د دویم ملاقات نه همداسې توقع ساتل پکار دي. د دویم ملاقات نه څه مثبت توقع هغه وخت ساتل کېدی شي چې دویم ملاقات د لومړي ملاقات نه مختلف وي. نو ضروری دا ده چې دا ځل کوم مذاکرات کیږي نو هغه د فیصله کون وي. طالبانو شورا له طرفه داسې غړي دي په مذاکراتو کې ګډون وکړي چې په ځای فیصله وکړي شي او حکومت لخوا دې هم هغه کسان په مذاکراتو کې ګډون وکړي چې واضح منډیټ ورته ترلاسه وي چې څه قبلول شي او څه نه. جنگ ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د خزانه وفاقي وزیر اساق ډا په مشرۍ کې د تیر خالی پورس شوی اقتصادي مشاورتي کونسل په اجلاس کې تراتلونکي بجټ لپاره په ځنو مهمو تجاویز او سفارشاتو غور وکړی شو چې په کې سرکاري ملازمینو تنخواګانو کې 10% اضافه او خوراک څخاک شیانو نرخونو په کنټرول کې ساتلو نه علاوه په مختلفو چارو بحث وکړی شو. اداري لیکي چې د موجوده حکومت د دوه مالیاتي بجټ ډیر مهم دی، ځکه چې دا وخت ملک د کوم لوی مسلو سره مخ دی. نو په هغه کې
ترهګری، لوډ شیډنګ، زیاتیدون کی آبادی، گرانی او غربت شامل دي. ترڅو چې د لوډ شیډنګ خبره د حکومت خو خپل کوشش شروع کړي دي او توانایي په یو شمیر منصوبو کار هم روان دي او دا تماساتل پکار دي چې د تیرو کلونو په نسبت سخ کال با په ګرمۍ کې لوډ شیډنګ کې کمی راشي. ادارې لیکي چې حکومت د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې اضافه سره سره مخ په زیاتیدونکې ګرانی کنټرول کړي او بجټ کې توانایي بحران ترقیاتي منصوبو شروع کولو، ګرانی کنټرولولو، صحت او تعلیم خصوصي توجه ورکړي او دې لړ کې چې کوم اعلانات وکړي نو ځان دې صرف دغه اعلاناتو پورې محدود نه ساتي بلکې عمل دې پرې هم وکړي.
اردن کو خبری ایجنسی ایسوسیٹڈ پریس پر پاکستانی خبریال حامد میر له بریده او داغه لخوا د هیواد پر جاسوسی ادارا ایس ای ال تور پورې کول ورستا په دې ملک د را پیدا شوی حالت پاړه لیکنه خبره کړی ده. بل په لو د امریکا د فاکس نیوز ویب پاڼه د افغانستان د ولسمشر زو انتخاباتو پاړه لیکنه کړی ده. د لیکنې په یو برخه کې راغلی چې د افغانستان نوې ولسمشر با په داسې وخت کې په خپل کار پیل کوي چې نړیوال ځواکونه له دې هیواد اوزي. زمون همکار بوریوال کاکړ د دې دواړو مقالو غټکی راوړی.
ایسوسییټډ پریس خبری ایجنس د لیکنې په پیل کې کاږي چې د پاکستان د شهرونو په کوڅو کې نن سبا نوي پوسټرونه او بینرونه تر سترګو کېږي. پر دې بینرونو لیکل شوی وي چې د پاکستاني پوځ یو غدار د ملک غدار دی او یو بل شعار دا لیکي چې موږ له پاکستاني پوځ او ای اس ای سره مینه لرو. ریپورت لیکي د هغه وروسته دا چې د پاکستان د طاقتور پوځ او د ملک تر ټولو لوی ټي وي چینل ترمنځ ټکر روان دی. دا ټکر لدې کبل دی چې یاد ټلویزیون تور پورې کړی چې د ایس ای غړي د چینل پر مهم کارکونکو یعنی حمید میر په برید کې شکیلو. ایسوسییټډ پریس لیکي پرموټرونو لګیدلی پوسټرونه او بینرونه دا په ډاګه کوي چې په درې ځله پوځي کو د طالبانونکو پاکستان کې اوس هم تر ټولو زیات واک د کومو قوتونو په لاس کې دی. اجانس لیکي د هر څل هغه وروسته پیل سو چې څه باندې یو او نه وړاندې پر حمید میر په کراچۍ کې برید وسو او د هغه بل خبريال رور پر جیو ټلویزیون را څرګندسو او د دې بریتوري پر ایس ای پورې کړ. بل پلو د امریکا د فاکس نیوز ویپانا د افغانستان د ولسمشریزو انتخاباتو پاړه په یو لیکنه کې لیکي چې په افغانستان کې په تیرو دیالو سکلونو کې په لومړي ځل د ولسمشری انتخابات دویم پړاو ته روان دي. د لغه وروسته د چې عبدالله عبدالله د اپریل د 15 په انتخاباتو کې 44.9% او اشرف غنی احمدزی 1.15% رای ترلاسه کړې. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن د شنبه په ورځ ټولې ابتدایي نتیجې اعلان کړې خو د شکایتونو لاوریدو وروسته به ټولې او حتمی رای د مئی پر 14 اعلان کړې. د ویپانی پلیکنه نوې ولسمشر به د حمید کرزی ځای ونیسي څوک چې له 2000 لومړي کال راهیسې د افغانستان یو وزنای ولسمشر پاتې شوی دی. د افغانستان نوې ټاکل شوې ولسمشر به شای یو له کړاوونو ډکه مده پدې وویني چې امریکا او ناتو به خپل ټول ځواکونه د روان کال تر پای لدی هیواد باسي. عبدالله عبدالله او اشرف غنی احمدزی دواړو هوډ شوډل دي چې للویدی سره به اړیکې بیا تازه کوي او له امریکا سره به پر هغه امنیتی تړون لاسلیک کوي د کوم لاسلیک کولو چې اوسنی ولسمشر حامد کرزی انکار کړی دی. د ویپانی پلیکنه دا تړون به د دې تلار هوار کړی چې د امریکا ځینې ځواکونه په افغانستان کې پاتې شي او د طالبانو پر ضد د جګړې لپاره د افغان پوځ او پولیسو روزنه وکړي. فاکس نیوز زیاتوي امریکا او د هغوی ملګرو هیوادونو که څه هم تر اوسه ځان د افغانستان له انتخاباتو لري ساتلی دی خو هغوی به خامخا داسې ولسمشر غواړي چې د امنیتي تړون لاسلیک کړي. امریکا له افغانستان سره د امنیتی تړون د دې لپاره ډیر مهم بولی چې په دې هیواد کې د طالبانو او نورو سخدریزو د بیا واک ترلاسه کونی مخه ونیسي.
مشال ته غوږ ونیسي چې د نړۍ له حال خبر سي.
اردوونکو امریکایي ولسمشر براک اوباما ویلي چې هیواد به پر روس نوي بندیزونه لګوي. نوموړي دا خبره آسیا ته د سفر پر مهال په فلیپینز کې خبري غونډې ته کړې ده. ولسمشر اوباما ویلي چې د بندیزونو هدف روس دې ته هڅول دي چې په اوکراین کې د کړکیچ کمولو لپاره ګامونه پورته کړي. د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې په دې اړه یو رپورت خپور کړی دی چې غټ کې بیا هم له بوریوال کاکړه اورو.
امریکای ولسمشر باراک اوباما ویلی دی چې پر روس لګیدونکې د نوي بندیزونه به نن یعنی د اپریل پر 28 نیټه اعلان کړي. هغه ویل چې روس په ویانا کې د سوي تړون لمخې په دې کې پاتې راغلي دي چې په اوکراین کې کړکیچ راکم کړي نو ځکه پرې د بندیزونه لګول کیږي. ولسمشر اوباما اسیا ته د سفر پر مهال په فلیپین کې وویل چې دا بندیزونه به پر ځینی اشخاصو، کمپنیو او یو شمیر ډیرو مشهورو ټکنالوژي پوهانو ولګول سي. ولسمشر اوباما زیاته کړه چې روس د دې لپاره یو سولیز لار لري چې په اوکراین کې روان کړکیچ هوار کړي، خو دغه په وینا روس تر اوسه پر دې سولیز لار نه دی روان شوی. نوموړي وویل چې که روس د اوکراین پر وړاندې نور تاوتریخوالی رامنځته کړ، نو د بندیزونو بل پړاو به داسې وي چې د روس بانکي او دفاعي څانګې به په نښه کړي. امریکایي ولسمشر وویل چې د دې بندیزونو له لارې دوی غواړي چې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین دې ته وهڅوي چې د اوکراین شخړې کمولو په لړ کې یوازې خبرې نه بلکې عملي ګامونه واخلي. د اروپایي ټولنې ډیپلوماټان هم نن د اپریل پر 28 نیټه د دې لپاره غونډه کوي چې پر روس د نویو بندیزونو لپاره سلام مشوره وکړي. دا په داسې حال کې ده چې روس پلوه وسلوال بلتون غوښتونکو نن د اوکراین په ختیځ کې د پولیس یوه تاڼه او انتظامي مرکزونه نیولی دي. د یادې سیمې انتظامي چارواکو ویلي چې د بلتون غوښتونکو هم هغه غوښتنې دي کومې چې هغوی د نورو سیمو له نیولو وروسته کوي. رپورټ لیکي چې دا روس پلوه وسلوال بلتون غوښتونکي غواړي چې له اوکراینه د بیلیدو لپاره ټول پښتنه وسي او فدرالي نظام رامنځته سي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو، برطانوي ورځپاڼې ټیلیګراف په افغانستان کې د هلیکاپټرو په پیښو کې د برطانوي پوځیانو مرګ ژوبلې ته په کتو په هغه هیواد کې د برطانوي سرتیرو ماموریت په اړه لیکنه خپره کړې ده. د هلیکاپټر وروستۍ پیښه د شنبې یا خالي پر ورځو شوه چې پکې 15 برطانوي سرتیري ووژل شول. د مقالې مهمې برخې له پامیر ساحل اورو.
ټیلیګراف ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې تر شاوخوا 1500 کلونو په هلمند ولایت کې تر خونړې وته کلونو وروسته د برتانوي سرتیرو ماموریت پای ته رسیدو دی. د شنبې خالی پر ورځ په هلمند کې د برتانوي ځواکونو د هلیکاپټر پریوتو په پیښه کې 15 برتانوي پوځیان ووژل شول. له دې پیښې سره په افغانستان کې د وژل شویو برتانوي سرتیرو شمیر 453 ته ورسید. ورځپاڼه لیکي د شام او اوکراین د بحرانونو له کبله ښایي په افغانستان کې د برتانیا ماموریت په اړه په خبرونو کې ډیر څه نه لیدل کیږي، خو رښتیا دا دي چې په هغه هیواد کې شاوخوا 15000 برتانوي سرتیري لا هم له خطرونو سره مخامخ دي. د برتانوي پوځیانو ماموریت دا مهال په افغانستان کې د افغان ملي ځواکونو د غړو روزنه کول دي او دوی اوس په جګړو کې برخه نه اخلي. په 2018 زیږیز کال کې په افغانستان کې شاوخوا 10000 برتانوي سرتیري پراته ول. دوی د هلمند په شاوخوا 160 اډو کې ځای پر ځای ول او شاوخوا هر ورځ به له جګړو سره مخامخېدل، خو اوس د برتانیا سرتیري د هلمند د بیسټین په اډې کې پراته دي او د 2014 زیږیز کال تر پایه به دا اډه هم وتړل شي. د نور هیواد په څیر په هلمند کې هم د امنیت ټولې چارې افغان پولیسو او امنیتي سرتیرو ته سپارل شوې دي. قومندانان وای افغان امنیتی سرتیرو په دې ورستیو کلونو کې ډیر پرمختګ کړی دی. په هلمند کې د 2008 او 2009 زیږیز کلونو پرتله وس امنیت ښه دی. په هغه وخت کې برتانوي سرتیری د هلمند د والی لودانی لری نشول تللی، خو له دې سره سره برتانوي قومندانان اندېښنه لري چې ښایي افغان ځواکونه د دې وړتیا ونه لري چې بې له پیسو، بې له سامان او د نړیوالو ځواکونو له ملاتړ پرته به یوازې د خطر مخې ته ودرېږي. ټیلیګراف ورځپاڼې لیکي اوس د مرګ ژوبلې فشار هم له برتانوي سرتیرو افغانانو ته اوښتی دی. افغان سرتیري اوس هم په دومره ګڼ شمیر کې وژل کیږي او ژوبلېږي چې برتانوي قومندانان اندېښمن دي چې آیا ځواکونه به وکولی شي چې د خطر مقابله وکړي او آیا هم دومره مرګ ژوبله به ورته مسلسل اوړي او که څنګه. پوځي مشرانو د برتانیا وزیر اعظم ته یو پلان وړاندې کړی و چې تر 2014 زیږیز کال وروسته دې هم په هلمند کې خپل ځینې مشاوران وساتي، خو وزیر اعظم دا پلان رد کړ. ورځپاڼه زیاتوي خو په افغانستان کې د برتانوي سرتیرو د ماموریت پای دا معنا نه ده چې په هغه هیواد کې به هیڅ برتانوي پوځي حضور ونه لري. برتانیا ویلي دي چې په افغانستان کې به ځوانان افغان سرتیري وروزي.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
آشنا، ولی خپه ناستی؟
یار نن په کار کې هم د مشال رادیو خبرونه را نه تیر شو.
نو دې کې د خپکی روس خبره ده، اوسې واوره کنه.
عجیبه خبره کوي سړیا، اوسې څنګه واورم؟ د خبرونه ما خو تیر شو کنه.
وساده سړیا، انټرنیټ خو لري کنه.
بالکل
خا چې انټرنیټ لري نو ولیکټ mashalradio.com دا د مشال رادیو د وی پانی پته ده. دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونه اوریدل شي، بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوی ده له هغه ورځې نه تر نن ورځې د هر ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدل شي.
ترشتیا وای
او د مشال رادیو په وی پانه کې کول شي نور تفسیری مووري، خکلی خکلی تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ها نو هم دا اوسم چې د انټرنیټ لاره د مشال رادیو خبرونه ووري.
او ورشه
او اوس وخت شوی اوریدونکو چې زما کور زما کلی ونیزه خبرونه تاسو ته وړاندې کو. د دې ونی په پروګرام کې د خیبر پښتونخوا سوابې د یو تاریخي کلی شیردرې او د اوسیدونکو یې د ژوند پاړاوري دا خبرونه په پیښور کې د مشال ریډیو خبریال ځلان یوسفزي جوړ کړی ده.
زما کور زما کلی کې زلان یوسفزی ټول اوریدونکو ته هرکلی وایم. نن موږ زما کور زما کلی کې د سوابې ضلع بونیر طرف ته اخیرې کلی د غرونو په لمن کې پروت شردرې کلی کې موجود کاکا خپل نوم راته وایا دا راته وایي چې دا کلی د کله نل دکې آباد دی.
جناب زما نوم حسین ګل دی، د شردرې کلی اوسیدونکی یم. دا کلی چې کوم دی نو دا د رزړو اخیرې کلی دی. رزړ په پینځو ټپو باندې موجود دی. اکوخیل مانیزه ملکزه خدروه ماموزه دا چه کم ده دا ملکزه چه کم ده دا یا روسین یا کبه او شیردره ده تا ملکزه و نو دا پا دنن نا شپگنیم سوا و سوا کان مخی پا دیر بانده دلداکو دا یا روسین خو شمالی رزر ویش چو دار یا روسین و پر ملو دا مانیزه و نیراله دا اکوخیلو او شیردره دا ملکزه و نو پا دیر بانده دلداکو کبزه و دا ملک و زنگل و اغا وقت سره و دا وقت کم آبادی چو دا غی کم حساب چو نو د یاروسین د سیسدو مشر ملک قاسم نیو چې هغه د یاروسین لخکر کو او هغه لخکر کې زمونږ نیکو د اخوندزادګانو عبدالرحمن بابا ورسره هغه د لخکر کو او د لذا کې والو چې د لذا کې والو دلته د ریتن دغه شو زمونږ نیکو عبدالرحمن بابا په دې ځای باندې پاتې شو او لخکر واپس یاروسین ته لاړ. نو بیا دا یاروسین چې کوم دی یا د شردر چې دا په دو ټپو باندې دغه زید خیل او خاتون خیل په زید خیل کې چې کوم دین بیا سیفدا او زید خیل په خاتون خیل کې چې کوم دین احمد خیل محمد خیل او سلیمان خیل
لکه دا شاره درې دا خلق جدید دا
عبدالرحمن بابا دا لار کې کوم حق دی دا اخون بابا د ده په قبر باندې لیکل شته او زما انسان الله آباد یاروسین دلته راغلی او زما پلار سره قبر ته دوا کوله. نو هغې چې هغه وخت کې حساب وکړو نو د پنځه لسه شپږ سوه کاله دده وشو.
او دا کومې کیسې چې تاسو ته معلوم دي دا لکه د حجرو کې کومینو مشرانو ته
مشرانو ته کړي.
یو بل مشر د شیردرې کلی مونږ سره ناست دی. دې سره به د کلی کې د آبادو خیلونو قومونو په اړه باندې خبرې کوو.
زمان وفادار دی د دې شیردرې باشنده یم. په دې کلی کې چې کوم دی نو لکه د یاروسین خلک آباد دی خو بعضې تاریخونو کې مودا کتلی دي چې دا شیردره چې کوم دی نو دا مقامي خلکو یاروسین ته د دې ځای نه دا خلک تللی دي. روستني تاریخونه لکه روشن خان بابا هم چې کوم دی په یو وړوکې غونډې تاریخ لیکلی چې دا یاروسین نه دا شیردره د یاروسین نه آباده شوې ده. خو د انګریزانو د وخت تاریخ لږ ډېر ما مطالعه کړی ده چې دا کلی د یاروسین دا کلی د شیردري نه تللی دی. په دې کلی کې چې کوم دی نو مختلفو قومونه آباد دي چې هغه صرف د پښتو سره تعلق ساتي. په دې کې چې کوم دی نو په دې کلی کې دوه غټې تپې دي چې یو ته زیده خیل وي او یو ته خاتو خیل وي. زیده خیلو کې چې کوم دی نو هغه دي بړل خیل دا چې موږ په کومه حجره کې ناست شو نو دا بړل خیل دي. د دې ته بړل خیل وي عام طور زموږ کلی خو ته چې کوم دی نو زیده خیل وي خو دا د بړل خیل حجره ده. زیده خیل لې ټولې تپې ته وي. نو په دې کې معروف خیل یونس خیل جان خیل او دا قسم خلک په دې کې چې کوم دی نو په دې تپه کې دي. او آخوا چې کوم هغه دی د دویمه تپه ده چې په هغې ما سره تعلق ساتي نو په هغې کې چې کوم دی خاتو خیلو کې دا درې دغه ټبرې آبادي چې په هغې کې یو میرداد خیل دی یو پکې شمشا خیل
خیلی او بل پکې کریم داد خیلی دا غینې لوا پدې کې او بل غټ ټبر آباد دي چې اغا د پرمولو راغلی دي اغه د کومې عظمت خیل ټبر وي او دا چې سمره جیداد دي نو دا د خلکو دي اخون زادګان پدې کې چې کوم نه لکه کاپی ټبر دي چې اغا د تقریبا درې سلور وجوبه نه یې مشتمل دي دغه اخون زادګان اوم چې کوم نه د یار حسین راغلی دي دغه د اخون زادګان اکثریت پدې کې کې زیات دي
داسے پدے خیلوں کے داسے سوکشتر تے پدے نیز دو دے وڑو وڑو کلو کے تھلی اور دے نہ بات شی ولے کے کلو جڑ سی
دل دے کو جے کم دے نو مو دے متشم بانڈ او تو وچ زمون دے کلی حدود دے اگے چ کم دے پرمولو او دے شردری ترمن دے اگے چ کم نو لگے وڑو کے نے بانڈ تے جوڑ شوی دا خو زمون گے چ کم نو لگے دے کلی نہ سے بلا بانڈا نشتا چ اگے تے آباد دے
بوکو خلق
دے بوکو خلق دے میرالین آباد شوی دے اگا اخون زادگان دے اگا اخون زادگان لگے داسے اور د مشرانو موریدلی چې روم بلې چې کمنینو لکدا د دې د دې زه سیرې غیته ملاو شو په میرالی کې او دغه چې کمزې بوکو ده نو د دې زنه چې کمنینو بیا دی لړو او الت چې کمنینو په خپل زمکو باندې آباد شي دي دغه دې په دریز مکه اغه کې دي چې کمنینو وس خپل اوسې پدې
اور دې اخینو ولته کې یو بل سره تعلق څنګه
دې خود دا نه دا خو یو بل سره چې کمنینو لکه ډیر خپر ورولې باندې ټوله یو غم خادي ده درې ورځې چې کمنینو لکه په غم کې سلور ورځې دی یو بل سره چې کمنینو لکه غ بل خو خسته غم او خدیری یو بل سره یو بل له ډوډۍ غلې کوي بلکې په یو وجه چې غم راشي هغه ټول کلی لګي او دی یوې وجري له ټولې وجري له غم کورل نه بلکې ټولې وجري له چې کوم نه درې او سلور ورځې ډوډۍ غلې موږ کوو مېلم چې کرای چې نه غم دک خلک چې کوم نه غي له ډوډۍ کوي او خو خپل خسته ډوډۍ چې کوم نه کوم غره دی اوس مطابق چې کوم نه دی کلی دا ریواج دي چې دا کو یو بل سره ډېر په مینه پېښ راځي
بل مشر مسر د شادری ناشته نو د سره مده د کلی د رسم او رواج غم خادې په اړه خبرې کو نو کاکا خپل نمره ته وایو دا چې د کلی کې غم خادي اختر شو په در سره رسمونه دي
نو مې کر محمد د کلی نه دا د دوځل نه غم خادي زمون کوم دی کنه د مونږ ته غم راشي په دیو جره باندې د دې په پرم بي سر باندې سره تا بار دی دی بچه ډوډه دبر وړي اته چې کوم دې دې ټیم خپل مخبت مونږ وایو کنه په خپل مخ باندې چې نو اغستی دندکې چې سوره مې مانې سوره خدای کی هغه چیس کی هغه ډوډې خوري د کرے واده زمونه نو غم ته کم دی وشي الکان به دې نه لټي قبر وولو کني سو په خبر مې مو دی وړو خبر مې قبر وو کني دا چې کله د نادب ټول خلک پنا پر مودو مراده نارنجې شردر دا ټول خلک په جمع شي جنازو کی په مې باندې خبرې واده دا چې کم دی نو مودا چې کم دی خپل لغه بیان کی دا کم دیرا شو یہ تر غم خاوندان وسرا نون دتلو دغی کنا هغه دب ډوډۍ کړی بلوا بد د سره بدې سرو کسان هغه کبي اتیا مېلمانې کاغه سر مېلمانې هغه بدې وزري
او خادی څنګه دا
خادی چې کوم دی کنا خادی خوندا ده نا چې و زما خادی دا زما چې کوم دی نو چې د ټول کړي دا طاقت مې کنا نه ټول کړي دا غو کوم ٹوڑ کر دے نہیں پٹا بار کے جگم دے مشر جگم دے اغب دیکھی اغب جگم دے نو کاغذ باغا یا نئی یا دم دول کی اغبا کسان خبر کی اگی و جگم دے چراضی ان کا ترموس ڈک رہا گزتی سور خلک چائے جم باندھے داس پد پوجا کے داس راگا پوجا کے تو دوسرو کے داغا پروگرام جا دغ اختر مون چکم دے پدا کا دے کے ٹول کر یو دے ٹول کر دے پاگا دے باندھے اختر مون جھکو اور پاگا دے باندھے یو بلا کا مبارک دے اختر ورکو اخو خوشحال ہے خبر والے باندھے اور چکم دے نو بچ جاؤ راجو پھول پھول دے ہوتا
کشران سنگ مشران لذی کنم
کشران چکم دے کشران چکم دے چدل تک دے مشر ناتی نا کشر و راضی عدد سر و پا دیکھت کئی سلام کئی کپا جماعت کی جماعت کی وہ سرد کئی
او مخ کے برے وڑو اگا ٹالو نمال نو وڑو پی زنگ
اگا ٹالو نمال نو اگا ختم شوئی دی
نو دے میلو میلو اللہ اختر پر زبانے کشران ہو سکی با اختر خود وڑو ہی کنا
اختر
رستم تا زیو
اس رستم تا گاڑی ہو کی زان رستم تا با چی نوالو آن دا میدے ہی سما کنا ٹالو نا دا گچ کم دے آل تکی نال دکی کم دے زی گاڑی با درے گاڑی ہو کی آل تکی زی ما دیگر بیا ما خام را دیگی
د شردری یو بل مشر ناست دی. نو مونږ اوریدلی دی چې دلته شردره کې د حجرې د جرګې په سطح باندې د واده کولو یو خپل ترتیب دی. په دې اړه باندې خپل نوم راته ووایه که لږ تفصیل خورا.
زما نوم جی شاه جهان دی او مونږ د دې شردری اوسیدونکو یو. نو زمونږ د هلک او د جینۍ د واده پروګرام د نورو علاقې نه په بل طرز باندې دی. مونږ دلته اکثر په کورنۍ کې یا په کلی کې که اخونزادګان پښتنو له ورکوي او که پښتانه اخونزادګان له ورکوي. نو زمونږ ټوله دا یو بل سره ورولي ده. خو مونږ یو بل سره ټول کلی امداد کوو او د واده به خاوندانو باندې معمولي چې کم دی نو تکلیف هم نه راځي، بلکې د هغې معمولي خرچه کېږي. ټول خلک وله چې کم دی نو رشته داران چې د جینۍ لپاره د جهیز څه پروګرام وي زمونږ طرف ته دغه د جهیز لعنت نشته چې هغه خامخا بوله پلار چې کم دی نو جینۍ له چې کم دی نو دوره دوره د لکونو سامان کوي، بلکې د یو ورورولۍ په طرز باندې څوک وله کټو کې، څوک وله چې کم دی نو بلستن تلای جوړه کې، څوک وله د لوښو سیټ والی او دغه شان مختلفو رونه بایګانو یاران دوستان وله هغه سامان چې کم دی نو هغې کور له پوره کړي. او دغه شان چې کمپنی بیا د هغې هغه واده وشي په کور والو باندې چې کمپنی هېڅ خر نه دي. په دې وجه باندې تر ننه پورې زمونږ په کلي کې د جهیز په وجه باندې لاسوک چې کم دی نو زنانه ناسته نه را پاتې شوې چې دې جهیز نشته او دا دې سره څوک واده نه کوي، بلکې جهیز زمونږ دا خلک په رورولۍ کې په کلیوالۍ کې چې کمپنی هغې نه پوره کوي. او دغه شان زنګ روټۍ انتظام دارې کړی چا وس رسی نو هغې چې کمپنی رو کلي له روټۍ ورکړي او زمونږ روټۍ دا هغه چې کمپنی زیاته خرچې والے نه ده، بلکې موږ چې کمپنی اکثر چې کمپنی روجی پخو چې چا طاقت نه هغې پکې غوښه واچوي، بلکې اکثر چې څوک کمزوري نو مشران ورته ووایي چې بھائی ته دا تاوان مه کوه، د خپل جیب والا هغې د مټیای او د دې پروګرام وکړي او هغې چې کمپنی هغې له چې کمپنی هغه انتظام وکړي. خو لکه زمونږ په دې اجازه غم خادي او دارور ولې ډېر ښه دي او یو بل سره مینه محبت زیاته.
کاکا دارا تو د دیکلی کې آمدن ذریعہ سره لکه خلک سره روزگار کوي.
هر دل ته هو بس زمو خدا غره او دې غره ته زور از او چکم دینو واخه لرګي دم خرسي ول دې دې نه بار چکم دینو پیندا یو ځای بل ځای ته مزدور لم دي مری ته دی لا کو ته زی او بس لا مزدور کی ال ته غټه دل ته وړي خوري نو خو ذریعہ دل ته نشته
پس کارخانه پس نه ته کم
پس نه هم بد دغه سه ال دې چکم دینو دا و چې ملته او سمانو کو نو بیا سل ته غریبو مزدوری ختم شو نہیں بولے نہ خرچے وجه دې ډېر ښکاریانی چې غره ته لړ شي او ګرځي ټول غریب وګرځي وګرځي چې یو ګبین نه وړي په 200 روپیا خرڅ کې خو هغه ځان نه لموسم نه پس پر لیکي هغه بجې ورو او بجې دغه کې په اسوب موسم کې هغه خو نه یا هو
دا ګبین بیا سو کخې دلته کې نه ته نور نه خلک راځي ګبین
نه ځنه چې کم دي اصلي ګبین نه و ده باندې خلک راځي بس د وایل چې په کاري خر صحیح دي انور له دکانونو کې ملایي خو هغه یو ځای بل نه نه وړي د پټول دې مچوي اصلي ګبین زمونږ د غره هغه واست کم نه نو داسې زیات نه مخکې به دا غرونه بادو نو بوټي او پکیونو مچې به وچ راتلې اوس پکې ډېر نه.
یو بل مشر را سره د شردرې ناست دی. دوی سره به د کلي د خلکو په سیاست کې ونډه او برخې په اړه خبرې کوو. دا خپل نوم راته ووایه او د کلي کې لکه خلک په سیاست کې برخه اخلي.
زمون بجی اقبال می نوم دی او زمونږ د کلي چې کوم نه شردرې د جرګې سیستم دی په سیاست کې هوټولی ساخلی هو چې کله زمونږ د جرګې خبرو شي نو بیا غټوله جرګه چې کوم نه کو آر یو پارٹی نے آغا آگے سر آگے اتحاد کی او خپل جی گمن آغا الیکشن یا آغا جی گمن ممبر جوڑ کی او پہ اتفاق کے جوڑ کی جرگے پھنسا تھا باندھنے
اواسے کمی کمی پاٹے ہے کم پاٹو خلق دلتا موجود دے
نا پاٹے ہو دلتا جی گمن پیپل پاٹے خلق ہم موجود دے دا نیشنل پاٹے ہم موجود دے دا مسلم لیگ ہم شترے دا عوامی جمہوری اتحاد ہم اس کے گمن میں جوڑا شوئے دے دیم شترے لکا عام ٹولے دا پاٹو دا وقت نجی گمن دا دو پاٹے ہوئے پیپل پاٹی و نیشنل پاٹی و مسلم لیگ ادھرے پاٹے ہوئے اواغے کے جی گمن سو اس لکا اکثریت چې کوم نن نېشنل پارټي او د عوامي جمهوریت اتحاد دی نو پارټي هو چې کوم نن لکه زینګ خلک د پارټو
سره شوق ساتي ټول خپل خپل پاټو سره یو جکاله د مونږ د کلی جرګه یو متفقہ جرګه وشي نو بیا د مونږ د جرګه په ستابانه خلک ټول هغه ممبر پاس کړي چې کوم د جرګه منتخب کړي
ګرانو قدرمن اوریدونکو دا د نن ورځې زما کور زما کلی خپل کور بدلان یو سبزی لګیدل ورکړي